په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په زابل کې د نننۍ چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د زابل په مرکز کلات کې نن د چاودنې شاوخوا یولس کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دوو پرېکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د زابل والي رحمت الله یارمل مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 11 او د ټپیانو 15 تنه وښود. دغه برید نن سهار شاوخوا 6 بجې کلات ښار کې د ملي امنیت پر قراول شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي دغه چاودنې د ملي امنیت د قراول په خوا کې د زابل په ولایتي روغتون کې د ناروغانو او ډاکترانو په ګډون روغتیایي کارکوونکو ته ډېر مرګ ژوبل اړولې او حمید دې روغتون ودانۍ ویجاړه کړې ده. زابل دی ولی وایان ګل اسلام سیال بیا مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان شخصي روغتونونو ته انتقال کړي او یو شمیر نور هم د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. د میرویس روغتون یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله یوازې دې روغتون ته د وو وژل شوو کسانو مړي او شاوخوا 18 ټپیان وروړل شوي دي. عین شهیدان وایي چاودنه ډېره درنه وه او تر لرې ساحو یې د کورونو دوکانونو او دفترونو ښیښې ماتې کړې. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره تېره ورځ په ټلیفوني خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بیا پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره وبلله. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم وباله او ویل چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیې هم د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. اشرف غنی مغیرینی ته ویل چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ورته ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې ویلي چې خلیلزاد وروسته له هغې اظهار کړی چې څو وارې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه کړې وه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیلزاد به نن سهار په محلي وخت د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلک چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوټ انګل په یو بیان کې وویل، ما غوره بلله چې له خلیلزاد څخه په خلاصه غونډه کې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه، دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپله د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه 2 ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د 9 پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یوه موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلاند وویل چې د بنو سیمیز محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هر میاشت د خیبر پختونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو مشرانو او دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ټرمپ چې د ملي امنیت نوی سلاحکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلانو ته وویل موږ به ډېر اغېزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به یې په راروانو 48 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بې پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلانو ته ورښکاره کړې او وویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د دې حملې مسؤلیت هم د یمن حوثي اغیانو اخیستی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دوو پریکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. یو پریکړه لیک د کویت، جرمني او بلجیم او بل هم د روسیې او چین لخوا دې شورا ته وړاندې شوی دی. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې د امنیت شورا له ټولو خواوو غواړي چې سمدستي د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې اوربند ته غاړه کېږدي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاحکار نومولی. رابرټ اوبراین په وروستیو دوو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار په توګه ګمارل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاحکار له څوکۍ لرې کړ. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په مخکې خبرونو کې مو اوریدل، نن بیا د افغانستان یو ښار د درنې چاودنې شاهد و. زابل په مرکز کلات کې نن سهار وخت د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه وشوه. لکه تر لګه مخکې د یولو سو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. مخکې هم د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال صادق رښتینی د دغې حملې په اړه نور جزئیات راسره شریک کړي وو. بیا هم د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب وروستي جزئیات څه دي د حملې د ژوبل شو او د وژل شو کسانو شمیر آیا همغه دی چې مخکې په خبرونو کې مو یادونه وکړه؟
بله نوری صاحب، اول خدای چې چارواکو تایید کړ چې دا یو انتحاري موټر بم حمله ده چې په دغه حمله کې یوولس کسان ووژل شوي او پنځه نوي نور ټپیان دي. البته د زابل والي رحمت الله یرمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکي موټر بم حمله چې هدف یې په مرکز کلات کې د ملي امنیت قرارګاه وه، خو د والي په خبره چې په چاودنه کې تر ډیره د زابل ولایتي روغتون ته زیان رسېدلی دی او په وژل شوو یوولسو کسانو او پنځه نوي ټپیانو کې هم تر ډیره د دغه روغتون کارکوونکي، ډاکټران، ناروغان شامل دي. البته د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه فعالیت کوي، د مرکز کلا تر څنګ د زابل د ولسوالیو ناروغان هم ورته راوړل کیږي. بل مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته یو شمیر ټپیان او مړي را رسیدلي دي او یو شمیر نور هم لا پر لارې دي. البته یو کس چې شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی دی او د چاودنې پر مهال په کلات روغتون کې او اوس میرویس روغتون ته خپل ټپي سوی کس راوړی دی، هغه د سترګو لیدلې حال داسې وایي.
ولا جوالم بس ديالو ومشات حتى دابا هذا الشيء انا بغير الموارد باش نعرفوا ما جاتش باغي تتمناوله تا
نوري صاحب عین شهیدان وای چې چاودنه ډیر زوره وره و او تر ډلی رساحو پورې د کورونو او دکانونو دفترونو یې شیشې مات شوې دي. لکه تا چې په خبرو کې ویل دغه برید مسولیت د دولت په سلوال مخالفینو منلی او د زیات شمیر نظامی سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي.
د ټپیانو خو تاسو ویل چې پنځنوي کسان ټپیان شوي دي چې ډېرې هم شخصي روغتونونو ته په زابل کې لیږدول شوي او دغه راز د کندهار میرویس او زوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د زابل نه تر کندهاره خو ډېره لاره اوږده ده. دوی د ځمکې له لارې لیږدول شوي که او د هوا له لارې؟ او د دغو ټپیانو وضعیت په اړه باندې مو څه راپورونه ترلاسه کړي دي؟
په زابل کې دوه خصوصي روغتونونه سته چې د پیښې څخه وروسته سمدستي هلته محلي چارواکو وویل چې په دغه روغتونونو کې د ټپیانو او مړو ظرفیت نشته. تر هغه وروسته د کندهار د میرویس روغتون څخه یو شمېر امبولانسونه دغه ولایت ته ورغله او اوس هم ځینې پر لارې او ځینې رارسېدلي دي. دغه راز ویل کېږي چې د کندهار د هوایي لیوا څخه هم دوې هلیکوپترې د ټپیانو او مړو د انتقال لپاره
په زابل کې له دغه حوزوي روغتون پرته بل داسې لوی روغتون که څه هم تاسو د شخصي روغتونونو یادونه وکړه، بل داسې لوی روغتون شته که دا ټول ویجاړ شوی خو زابل یو روغتون لوی روغتون څخه بې برخې شوی ده؟
بله، دا دغه روغتون د زابل یوازنی لوی دولتي روغتون و چې نه یوازې د مرکز کلات ناروغان ورته را انتقالېدل، بلکې د شاوخوا ټولو ولسوالیو ناروغان دغه روغتون ته راوړل کېدل. او لکه څنګه چې عیني شاهدان وویل، یوازې درې اتاقونه د دغه روغتون پاتې دي او نور ټول ویجاړ شوي دي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریالو چې په زابل کې د نن چاودنې وروستي جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل په دې چاودنې کې چې مسؤلیت هم طالبانو اخیستی دی، یولس تنه وژل شوي او شاوخوا پنځه نوي تنه هم ټپیان شوي دي. د زابل حوزوي روغتون هم سخت ویجاړ شوی دی. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب، نن زابل، پرون جلال آباد، وړمه ورځ کابل او پروان د لویو بریدونو شاهدان ول. دا ښارونه د ډیرو مسؤلیت اخیستی له جلال آباد پرته. جلال آباد که هم پرون حمله وشوه، ولی دا حمله د طالبانو لوري ډیر شوې دي، ولی زیات کړې دي؟
اول خو زه خپل خوږی د شهیدانو کورنیو ټپیانو ته د ټپیانو خپلوانو ته وړاندې کوم او د خدای نه عجل شفا غواړم. تاسو کوم څه اصلي خبره دا ده چې درې عامله د ده باعث ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستۍ کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تعدید کړی و چې انتخاباتو پروسه اخلالوي، نو په عقلي ډول دا یوه برخه د هغه عملیاتو باید وي. دوم اخر یې د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو دي چې طالبان یو ډول غواړي چې هغه غیر مسؤولانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوځو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبان ته کلک ګوزارونه ورکړي دي. فکر کوم د هغې د انتقام یوه بلې مسله هم باید مطرح شي.
ستانکزی صاحب، تاسو د یو بلې مسلې یادونه ونه کړه. څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشفي استخباراتي ارگانونه و همدارنگه پا مجموع که در افغانستان دولت پا دیتوری و تیرو کلو که نه یا واجه نوست بدیمه دیتواری دیلی که در دقیقه پیخو